Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ل دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلا سوا اتنوی د میزان اتوشتمه او د میلادي 2019 د اکتوبر شلمه نیټه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د نوی نیټې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکی مینې حمله په کلکه وغندله او د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې کورد جنګیالیو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د کمیسیون له مهالویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. دی وویل
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیده
دوای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله د افغانستان له شریف و خلکو په ټاکنو کې له شامل خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپلې ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکی مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر 44 دی. د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوه اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات سوسیداتي څه و څه نه خو یو درز وشو بیا دا قومونه او دولسونه دون کور ودان راورسېد او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن شنبه ننګرهار ته ځي، خو ارګ لا دا خبر نه رې تایید کړی. په هسکه کمینه کې د حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار والي په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککری به وځپل شي. د ترکیه حکومت د تیری پنځشنبه په ورځ لې وجک پوری امریکایي پلاوی سره موافقه وکړه چې 130 ساعته به د سوریه په شمال کې پوځي عملیات و دروي څو کورد ملیشا ځواکونه د سوریه پولی تنشته ل امن سیمه ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونشنبه په تلویزیونی وینا کې وویل چې که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22 بشپړ نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمېنه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولې دي. د پولیسو په وینا څه باندې 200 کسان په لاریون کې ونیول شول او 60 نور تر لاریون وروسته نیول شوي دي. پولیسو وویل چې 240 تنو چې نیول شوي وو خبرداري ورکړی شو او بیرته خوشی شول. لاریون کونکو د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د ګاز او برېښنا د نخ د ټیټېدو غوښتنه کوله. او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوای شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. زمو ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. همدارنګه زمو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب مو لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته ورسید. د ننګرهار والی په جمعات کې پرلمونز کوونکو د دې بریټ په اړه وایي
په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده. نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوی درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19مه یا د شنبه په ورځ اعلان شوې وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لمړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نکړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د تر ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرور ته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړو چې د اسټي کارتونو معلومات مصون ډول سرور ته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغېز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات ازی بابت متعلق
در ټاکنو محل ویش په ټوله کې تر اغېز لاندې سوی دی. کمیسیون نسی کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره محل ویش چې د عقرب 14 د مراد کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او دې ته کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسیونونو ژغ کړی چې دا بهیر دي په سم ډول پای ته ورسوي. یوناما هم درز مکررن ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د کمیسیونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار په هسکه مینا ولسوالۍ کې د حملې جزئیات څه دي؟ په دې اړه فرشتي جلال زید ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت څرګند شوی دی؟ ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفاتو خو دوه علته. یو دا ده چې مانځه کې خو طبعاً کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیولی ده چتر وغورځېده. نو چې کله چتر غورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کېږي او د دې علت دا ده چې دغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورنه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي. نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چتر غورځېدلی ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وکړه؟ هلته چاودیدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نفې ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه داده چې انفجار شوی دی زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چتره غورځېږي. نو بل دغه داده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي نو ځکه خامخا د انتحار نه یو اثار باید هلته پاتې. نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره و چې دلته انتحار و.
فکر کوي د دې هدف ته څو په منځ کې ونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د دې هدف ته څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو نورو پرتو سیمو کې فعالیت لري او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده. دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شو چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل. هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنی داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون بنا کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دېو د شتون نه به پاکه شي. نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي او دېو دپاره اسلام ارزښت لري، دېو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلو.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ډېرو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. په دې چاودنې کې چې د جمعې د لمانځه په مهال په جومات کې دننه وشوه، شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خاورو ته وسپارل شوې او مراسم یې سخت در داون کیو. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلی چې په قصدي ډول د ملکی وګړو وژل او هغه هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشي په امنستي انټرنیشنل کې د جنوبي آسیا د څنګه د مرستيال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري، بلکې لا پراخیږي او په هغه کې د ملکیانو مرجوبلي هر ورځ ډیری شي. د شاغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلی وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون نړیوال قوانین تر پښو لاندې نشي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امنستي انټرنیشنل له لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امنستي انټرنیشنل وایي په ملکي وګړو قصدي حملې په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تېره بیا هغه هیوادونه راویښ کړي چې افغانان په زوره هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناک شي. ډیپلومات مجله دا مجله په وروستۍ ګڼه کې لیکي د سوریې کردانو ته د شاړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې اغیز سره د افغانستان په حالاتو اغیز لري. د دې نشي د لیکنې لیکوال عزیز یونس وای څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان پرینشتي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته به اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر را رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات کاجی د سوریې د کوردانو په اړه د امریکا پریکړه شایي طالبان لا زړور او بری ته هیله مند کړي. له بلې خوا پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته په کتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم ډېرې شي. د ډیپلومات د لیکنې لیکوال د بل سیمه ییز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم دا سی وانګيري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور پیچلي کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې امریکا هغه سي چلن چې له کوردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټرول ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پېښ شي. زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. ل کابل څخه خوست د لومړي ځل لپاره یو تجاری او مسافر وړونکو الوتکه لاړه او د خوست په هوایي ډګر کې کښېنسته. د خوست خلکو یو وژده او زړه هیله و چې په دغه ښار هوایي ډګر فعال شي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینال د جوړولو کار ډېر سره نمخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنې ته ویل
خې ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورا یو غړي قبر علي لکروال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کې شک نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چاردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزه ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستوالو سره په هغه رقم چې لازمه ده او تاسو مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس وفایی زده بیا ویل اوش خوست سوداگریز پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه در ترمینال کار پا بشپری دو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینال چه تکمیل چه دازمون تعهد ده چه باید نړیوال پروازونه هم خوست باید پیل شی، چه زمون حق گران خوستوالو چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد تا گتر رسوی پیسې استوی هغوی وکولای شي چې مستقیمن د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیمن خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب ویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره هغې سره آبادیږي، هلته په خار بدلېږي، هغه سیمه هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دې وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خواشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډېره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتونکي د غلام خان بندر په خوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا هغو کردانو ته چې د سوریه په شمال کې دي او باید د امریکا په منځګړتوب د شمی موافقه پر اساس له هغې سیمې څخه چې امن اعلان شوی ووزي خبرداری ورکړ. اردوغان وویل چې که هغوی له دې سیمې ونه وزي سخت به وځپل شي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیره اونۍ له یو لوړ رتبه امریکایي پلاوي سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ انقرې ته تللی و د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 12مه په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. اردوغان ویل که کار وکړ وی کړ، که کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو او د تروریستانو د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د ترورستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربن د موافقې سره هم د سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړي دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربند یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوري ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب څوارلس تورن کسان یې هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د انتخاباتو پایلې یوه اونۍ ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې ویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرۍ به یې وځپل شي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یو پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړي غونډې ته وینا وکړه. د هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
محمد حکیم علمی ما د علمی کتابتون کابل کې مسؤل یم.